مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیری مو تاسو ته بدغه اوساته خبرونه کیر کړې وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ راپورونو تفسیر لرو. دا غي سره سره زمنګا کلتوري خبرونه به هم تاسو اوري. کولمبي ورزو بوروال کاکړتا چې د دې وخت خبرونه
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د مومند ایجنسی په دویزو کې چاودنې د یو ځای مشر په ګډون دوه تنه وشلې. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې سوې برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولي لابلې خوا تنظیم کړو او د عراق نفوذ لرونکي شی امام مقتدا الصدر د اصلاحاتو لپاره د نوې احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د مومند ایجنسی په دویزو کې چاودنې د یو ځای مشر ملک ریم ګل په ګډون دوه تنه وژلې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دا پېښه هغه مهال سوې چې د چهارشنبه په ورځ په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان وو او چاودنه پرې سوې ده. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پېښې ذمواري منلې ده. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ښوونکو او استادانو احتجاج نن هم دوام لري. د ښوونکو تیر ورځ د دې لپاره د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د حکومت دی د دوی ترقی ورکړي. د ټولو قبایلو سیمو د ښوونکو د سازمان د غړي ادا کوي چې په تیرو 15 کالو کې د قبایلي سیمو 340,000 ښوونکو ته ترقی نه دی ورکړل سوی. د یاد سازمان مشر خان مالک مسعود د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې حکومت ورسره کړي ژمنې نه دی پوره کړي. د حکومت او د ښوونکو ترمنځ منځګړیتوب کوونکی سینیټر اورنګزیب خان وایي بیا به هم حکومت ته ورځي او ورته وایي به چې د ښوونکو ته خپل حقونه ورکړي. د شمالي وزیرستان شیرات تله ته ستنسوي خلک وایي دوی له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات د صحت او تګ راتګ په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د یادې سیمې یو اوسیدونکی فرید خان مشال ریډیو ته وایي
موږ د میرالي سره تقریبا په 14 کیلومتر باندې پروت یو شیرات تله بوبل علاقه باندې میرالي اسانتر دی. میرالي اسپتال هغه شته سهولیات نشته چې موږ خپل بیمار هغې ته ویري. دلته موږ ته د انتظار د تکلیف شته چې موږ له کانال انټریو کې او سبو ته موږ باندې ته ووځي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي دوی پوره هڅه کوي چې ځای خلکو ته د شکایت موقع ورنکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره لا هم په بنو او خوست کې میشته. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوې برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولي لابلې خوا تنظیم کړی وو. دا خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزي کړې ده. نوموړي ویلي چې دې ډلو شایي د دې برید پر پلان په میاشتو وخت تیر کړی وي.
د وی لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حمله شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. افغان چارواکي وایي چین ورسره ژمنه کړې ده چې د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب ورزنګ بیګا مشال رډی ته ویل چین دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکړي کوم چې په دورځنی سفر چین ته ورغلی وو. دی وایي
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاري سازمان کې خپل هڅې زیاتوي او تلاش وکوي چې د شانګهای آزاد ریقاني کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب هومني.
د شانګهای د همکاریو د سازمان بنسټ په 2001 کال کې کښېښودل سو. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روس، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي او هند، ایران او پاکستان یې څارونکي غړي دي. د عراق نفوذ لرونکي شیعه امام مقتدا الصدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخله غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې قوت لرونکو ډلو یو ځل بیا په پارلمان کې د حکومت د اصلاحاتي هڅې مخه ونیوله. وزیر اعظم حیدر لبادی په دې لټه کې دی چې حکومت ته له سره کتنه وکړي او له درغلو یې پاک کړي. مقتدا صدر د اپریل پر 6 نیټه غږ وکړ چې پر امن احتجاج ته د دوام ورکړل سي چې د ده په وینا پر سیاستوالو او درغلیو خوښوونکو فشار واچول سي. نوموړي پر وزیر اعظم هم غږ کړی چې د بغداد په تحریر څلور لاره کې د احتجاج د پیل مخه ونه نیسي. مقتدا صدر ویلي موږ د اسلامي همکاري پر سازمان او ملګرو ملتونو غږ کوو چې مداخله وکړي او د عراق ولس له مشکلاتو وباسي. د ده په وینا که تر وخت له مخه انتخابات کوي هم خو هلته دې سیاسي بهیر سم کړل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکاریو شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته کوي. په دې کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي. په غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ولسمشر اوباما ملګری وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما هیله مند دی چې په دې خبرو اترو کې به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړې او په شام او یمن کې د شخړو پای ته رسولو موضوع ته پام وسي. خو د خلیج د سنی واکمن لرونکي هیوادونه په روان کال کې له شیعه هیواد ایران د نړیوالو بندیزونو پورته کېدو اندېښمن کړی دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویرسته چې په منځني سمندرګي کې تیره اونۍ د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 1500 پورې کډوال وژل سوی وي. دا بیړۍ د روانې میاشتې پر 16 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه سوې وه. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابی اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 43 او 33 او په کوټه کې 12 او یو کم 13 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د مومندو په د بیزو کې په یو بمی چودنه کې یو قبایلی مشر وژل شوی دی.
دا رحیم الله لومې دی دغه علاقې مشر وخت کې نرو به وکنه او نو بس دا په کې پات شوی دی. یو بل ملیشیا والا په کوم مرده دا چې کول یو په دغه ورځ کار کړه.
د کابل د امنیت رئیس وایي په دغه خار کې د خونړي برید پر شا د حقانی شبکې لست. او د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي پرلت غځولې.
تاسو بیا مجبور کو درنیتانو مو ربنی وکي چې بس دا حالات کنټرول کې او د خپل حق ورکي.
د سیمو نړۍ هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډمبه موجوده په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتی چارواکي په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب اداوي کوي. د مومندو په د بیزې سیمه کې د سړک د غاړې بمی چودنې په نتیجه کې د یو قبایلی مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. شانواز ترکزی د پیښې په اړه نور حال راکوي.
پرون په د ویزای محمد ایجنسی کې د سړک د غاړې چاودنه کې د سیمې یو ملک په شمول دوه تنان وژل شوي. دا چاودنه هغه مهال شوي چې یاد ملک د عسکري قوتونو سره یو ځای روان وو چې په حجی بابا کور کې ور باندې د سړک د غاړې پټ خښ شوی بم وچاود. ملک شاه جهان د یاد سیمې اوسیدونکو دی او هغه سره مې خبرې وکړې. نو وی ویل
دا رحیم الله لومې دی دغه علاقې مشر وخت کې نرو به وکنه او نو بس دا په کې پات شوی دی. یو بل ملیشیا والا په کوم مرده دا چې کول یو په دغه ورځ کاټوا.
لدی ورستو مې د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې پرون د پولیو ضد کمپاین هم روانو او په دغه سیمه کې د عسکري قوتونو ترڅنګ د سیمې مشران هم موجود وو چې وروسته چاودنه وشوه او دوه تنان پکې ووژل شو. د ویزې سیمه د غلنې هډکوارټر نه څومره فاصله لري؟ ملک شاه جهان وای
تقریبا چې د غپیس مل په خبانی او د غریز علاقه یو خپل خو یو خو د نوغي سره ساجره بوندل کېدل بل خو کمنځو سره بوندل غره من کې بل خو امبار سره بل خو شو پس سره وي.
یاد دی چې څو هفته وړاندې په کوزه محمدو کې په لټر چک پوسټ او دروازګۍ کې هم د وسلوالو لخوا په برید کې د شپې مهال نه خاصدار غړي وژل شوی. د پرونی پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي په کابل کې د نهې د ورځې په بمی برید کې لشپېتو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا د نیم سوه نور ټپیان دي. د کورونو چار وزارت ویان وایي تر ډیره په برید کې ملکی وګړو ته مرجوب لوړېدلې ده. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي برید له پولیا خوا د حقانی شبکې له لورې پلان شوی وو. د محمد حدیث پردیس راپور.
د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی وایي برید حقانی شبکې او لشکر طیبه له پولیا خوا تنظیم کړی وو او ښایي د دغه حمله پر پلان په میاشتو کار کړی وي. دی وی لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حملې شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي. د غبرید په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. په ورته وخت کې نظامی کارپوهان بیا ویل کومه چې د غبرید په پاکستان کې تنظیم شوی وو افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوځي چارو کارپو باری آریز وی افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوځي لارې له پاکستان سره خپل ستونزې حل کړي.
ضرورت ته یې اشد دي چې اول باید د پاکستان سره مسالې هاو سي او ورپسې د طالبان سره چې هغه کورنی خلک دي د هغه سره امکان شته توافقات را مند خو د پاکستان دا مهم.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اساق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبر انتقاد کوي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادي تغییرات رامنځته نشي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تان دی هلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوانی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
پیښور های کورټ د شورو پورس په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې د خواست اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته ویلي دي چې دغه پیښې بشپړ راپور عدالت ته وړاندې کړي. چیف جسټس د صوبایي حکومت لخوا په ځواب نه ورکولو د غوسې څرګندونه هم کړې ده. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
پیښور های کورټ په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په لړ کې د پیټیشن د اورونې وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په لسو ورځو کې د سم ځواب ورکولو امر کړی دی. د صوبایي حکومت لخوا د ځواب په نه داخلولو د صوبې د پولیسو د مشر او د هوم سیکرټر د تنخواګانو د بندولو امر یې هم ورکړی دی. پیښور های کورټ کې په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې دا پیټیشن د پیښور های کورټ یو وکیل اجون خان داخل کړی دی. د کوم زوی اسپن خان چې په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې وژل شوی وو. اجون خان د پیښور های کورټ د امر په اخلا مشال ریډیو ته وویل
فیڈرل کور مالو اډا چې کمنټس ورکړو چیرې مونږه ترډ لیټر آل لډی دې ته شو کړو او دې سکیورټی میجر نو کړی راځي چې وته ویل چې دا اډو کمنټس نه دي تاسو خپل سره پریکاشن زغستی وې تاسو خپل سره اقدامات کړو نو هغه وته چې تاسو به فریش کمنټس جمع کوئ پورا ڈیٹیل سارا پروینشل گورنمنٹ دا پارا چکن دے چونکہ اگی کمنٹ داخل کری نو اگی دا پارا آڈر روکو ہوم سیکرٹری اور آئی جی پی دی چکم دے تنخواہ گانے بنشی
ارجن خان پدغه پیټیشن کې وښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول د بریټ پلړ کې هغه امنیتي چارواکو ته دي سزا ورکړې شي کوم چې پدغه ورځ د امنیت یقیني کولو لپاره سم ګامونه نه و پورته کړي. د پېښور های کورټ په چیف جسټس مزار عالم میاخیل او جسټس داود خان باندې مشتمل دوتنی بینچ د شروع په ورځ په آرمی پبلک سکول د بریټ د پیټیشن اورونه وکړه او مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د سم جواب داخلولو لپاره د لس ورځو مهلت ورکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکلی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د قبایلی سیمو د سکولونو استادان په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج کوي. دوی د اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه باندې پر لتم غځولې دي. د دوی غوښتنې څه دي؟ د سراج ظهیر په راپور کې و.
دا وزونه د قبایلی سیمو څخه راغلو د هغه استادانو دي چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د شروع په ورځ د خپلې ترقۍ د غوښتنې لپاره احتجاجي درنا پیل کړه. د دې استادانو غوښتنه ده چې فاټا کې له 15 کالو راسې 8000 استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې شوې، کوم چې د دوی حق دی. په دې معاملې له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچر اسوسیشن مشر خان مالک محسود اویل چې حکومت دوی سره کړی وادي نه دی پوره کړی، نو ځکه نن یو وار بیا دوی په احتجاج کولو مجبور شو. نوموړی وی
15 دسمبر باندې ما چې کوم احتجاج ختم کړو، اغا د سفران منسٹر جناب ریټایرډ جنرل عبدالقادر په وینا باندې په دې وادي باندې ما اغا درنه ختم کړی و چې استاد تبا خپل حقوق ملاو شي. ما سره اغا وادي سرته ونه رس، دغه نه دا پته ولاګه ګورنمنټ چې کوم د زما وفاقي ګورنمنټ یغي هډو د فاټا سره هیڅ همدردی هم نشته. دا
همداشان یو بل د خیبر ایجنسی نه راغلی استاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی
سرور خان منامو د خیبر ایجنسی سره ما تعلق په خیبر ایجنسی د ټی ای د تنظیم انفارمیشن سیکټری یم. ګریډیشن موږ یو جایز حق دی، موږ کی پی کی امپلایو په کی پی کی کې 15 کال مخکې 1/2012 کې اپګریډیشن شو. موجوده اوس د موږ چې کوم درنه راغلی دی ولس لکه ماشومان سکول نه چې کوم نه محروم ای اسی بینر د لګي 100% چې کوم د موږ انرولمنټ اف لانتا اسی دا وی کبل سره انرولمنټ ورکوي اول ول اپګریډیشن کړای چې 100% انرولمنټ ته پورا کم.
کله چې مشال ریډیو د دوی د غوښتنو په اړه د اورګزو ایجنسی نه سېنیټر اورنګزیب خان نو پوښتل چې تاسو د حکومت او د دې استادانو ترمنځ ذمہوار جوړ شوی وي، نو اوس به څه کوي؟ نو نوموړی وي
بالکل سینیٹر صاحب عبدالقادر بلوچ دا موسرا بالکل دی بنے متفق شو 99% کار شوی دی. بیا عبدالقادر بلوچ ما جان سرا ختم بوتلو درنتا اعلان وکړو تاسو کار مکمل شوی دی، کار کې خوشی شک نشتا کار پورا شوی دی. خو بس دا دې څه دوه د فند ریلیز شي بس صرف باغا دوی یې چیرې دا شی فنانس تا پروت دی کرا. نو مو به ان شاء الله تعالی کوشش کوو مزید نور پټی چرانو باندې مطلب لري څه پوښي ملامت نشتا والے ته غوندي شي تستر غو غړوندې کنا. او ان شاء الله تعالی بالکل مو بیا ورڅو درنه ته مو ورڅو حکومت سره به خبرې کوو. تاسو به کې ټایم دروازه تاسو بیا مجبور کو درنه ته نو مو ربلی وکي چې بس دا حالات کنټرول کې او دوه خپل حق ورکي.
د ذکر دا تیر کال د دسمبر په میاشت کې همدی استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنه ورکړې و. د کوم رسو چې د سینټ چیرمن میار زارابانی د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د دوی سره لوس کړي وو چې د دوی مسلې به حل کوي. سیرات ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیرای دی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د نړۍ د اقتصاد په اړه یو تازه راپور راغلی دی چې پکې راغلی دی چې په پاکستان کې اقتصادي حالت غیر یقیني دی. په پاکستان کې بیا خاص طور قبایلي سیمې جنگونو زپدی دی، خلک بے کور دی او دغلته کاروبارونه ډیر اغیزمن شوی دی. په دغه موضوع باندې نور تفصیل د ګل ایاز پر راپور کې.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وای چې په هغه سیمو کې ترهګرۍ له وجې اقتصاد ډیر متاثر شوی دی، خو د دې باوجود خلکو خپل کاروبارونه شروع کړي دي. د چمبر مشر شاهد رحمان وای چې حکومتي ادارو وار په وار اعلانونه کړي ول چې په قبایلی سیمو کې به کاروبارونو لپاره مرات او مرستې ورکوي، خو دغه کاروباریانو لپاره دومره مسلې جوړ شوي چې شته کاروبارونه یې بند شوي دي.
په مومندو کې د تیسو شپږو میاشتو نه اتو میاشتو نه ماینونه بند دي. اوس په امبار علاقه کې په لپرای باندې او په کرومای باندې په دې سیزنونو باندې د قوم مثلا نشته، د حکومت د لیز مثلا نشته، او دغه باوجود د خلکو کارونه بند. تاسو خپل پراجیکټ خو خپل ځای حکومت کم خلک خپل کارونه کوي، هغه حکومت ولې منې؟ ای که څه مسله ده چې هغه مسایل جوړي، لکه دې کارون ته ولې نه پرې چې خلک په کرونو روپے ابل تر تاسو وایي چې راشه خلکو ته بفاټا کې انویسټمنټ کوي، نو څنګه انویسټمنټ کوي چې چا انویسټمنټ کړی دی او هغه آلري بندي، هغه کار په تکلیف کې دی، نو بل سړی وسینګ راځي.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې د آبادۍ په تناسب په هغه سیمو کې کاروبارونه لس کاله شاته پاتې دي او د وړوکو کاروباریانو تصور له منځه تللی دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې امریکا میشته اقتصادي څېړنیزې ادارې IMA په یو نوي رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې اقتصادي حالت د 2016 کال پرتله غیر یقیني دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په موجوده حالاتو کې په هغه هیواد کې اقتصادي ترقی امکانات ډیر کم دي. د دې سبب وجوهات دي. اکرام هوتی وویل
ناول ترهګری ده، بیا د بانکونو د شرح سود زیاتېدو وجه ده، درېم د فوج چې کم هر وخت دړکې په سیاستدانانو لګوي چې جمهوریت ختمه او د دغه په وجه باندې چې کم خطرناک صورتحال جوړ شي نو دغه په وجه چې کم انویسټمنټ نه کیږي، نو لہذا پاکستان کې اقتصادي ترقی یا فائنانشل ایکسپینشن څه ته وایي
په رپورټ کې. دا هم ویل شوی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې سرمایه کاری سره به اقتصادي حالت ښه کولو کې مرسته وشي، خو کارپو اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري.
انفراستراکچر ته ویل یعنی سړک، ریل، بجلی، د دې په وجه باندې ترقی کوم شي نو هغه ترقی د انډستریل ترقی وجه نشي جوړ دی. سو پورې چې انډستریل انویسټمنټ شروع نشي، انډستریل انویسټمنټ به اخلي کم 20-25 سال. پاکستان لپاره د وړې انډستری او د میډیم انډستری ورکر ځان سره تړي او د خلکو انویسټمنټ هم ځان سره تړي، نو صرف په هغه شرط کې به پاکستان کې ترقی ممکن نه ده، بل شرط کې ممکن نه ده.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی زیاته کړه چې وړوکي کاروباریان له نور نه زیات متاثر شوي دي. په قبایلی سیمه باړي کې په دې رستو کې وړوکي کاروباریانو یو وارې بیا خپل کاروبارونه شروع کړي دي، خو د باړي یو سوداګر ایاز وای چې په 2002 کال کې د وړوکو کاروبارونو شروع کولو لپاره درخواستونه جمع کړل شوي ول، خو تر اوسه پورې پر هغې عمل نه دی شوی.
کاروباریان دې ته په سوچ کې دي چې آیا موږ هغې سره پیسې نشته، دکان د کېدو پیسې نشته. اوس پورې تقریبا 119 دوکانونه کلاو شوي دي په 10,600 دوکانې کې. په هغې کې دا نه سامان پروت دی چې کم از کم د چا سره د 100,000 او 150,000 سامان چې چا به د کروڑونو روزګار کولو.
د اقتصادي چارو پوهان په دې اند دي چې په ټول ملک او بیا په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې اقتصادي حالات ښه کولو لپاره ضروري ده چې وړوکو کاروباریانو ته اسانتیاوې برابر کړل شي او دوی ته د اسانو شرایطو باندې قرضې ورکړل شي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې د وران شو کورونو د شمیرې معلومولو لپاره سروي پیل کړی ده او د چا کورونه چې په مکمله توګه باندې ړنګ شوي دي هغې ته به د حکومت لخوا د 400,000 روپو مرسته ورکول کیږي. پدغاړه باندې رابعه اکرم خان نور معلومات راکړي.
د قبایلی سمو د انتظام ادارې په وینا چې په شمالي جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د بې کوره شوي 12 کورونو سروې شوي او د نورو سروې روانه ده. د قبایلی سمو د انتظام اداره وایي چې بهالې لپاره د شاخوا 100,000 کورونو اندازه لګول شوې ده. د قبایلی سمو د بیا بهالې د یونټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت لخوا جاري کړې شوې 15,000 روپۍ د کډوالو د کورونو بیا بهالې لپاره استعمالیږي چې په کې 10,000 روپۍ تقسیم شوې دي. دغه چارواکي په وینا چې تر اوسه پورې د 100,000 او 1,000 کورونو واپسی شوی او 1,05,000 کورونو واپسی لا پاتې ده. په مکمل توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 400,000 روپۍ او په جزوي توګه متاثره کورونو لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړې کیږي. د کورونو جوړولو په لړ کې د شکایتونو په اړه د قبایلی سمو د بهاله یونټ متاثره علاقو کې مرکزونه هم جوړ کړي دي او کډوال کولی شي چې خپل شکایتونه متعلقه مرکز ته وکړي. بلخوا د کډوالو د قومي متاثرینو کمیټې مشر ملک غلام خان وایي چې کډوال سر تر سره د معمول ژوند شروع کول غواړي. دی وایي
پابندی را پہ حکومت بند اترا تھا یا وہ دیکھو اسلام آباد پشاور دیا نا کتا راضی دئی انٹری بند دی راضی انٹری کے ہاتھا مسئلہ تھا مونگا دادا جی مین بھی کڑے دے جو حکومت انکار بھی تھا
د ذکر ده د وسلوالو خلاف په قبایلی سمو کې روان عملیاتو له وجې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې وې. د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به د روان کال اخرنۍ میاشت دسمبر کې مکمليږي.
د شمالي وزیرستان د شیر اتل سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی تیر کال خپل سیمو ته راستانه شوي دي. دوی سره حکومت د ستونزو د هواري لپاره ځینې ژمنې کړې وې چې هغه تر اوسه نه دي پوره شوې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې دې زر تر زر هواري کړي شي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر راپور راکړي.
د شیراتل سیمې اوسیدونکي فرید الله وایي د صحت سهولتونه د نشت برابر دي او پتلو راتلو کې هم ورته ستونزې وي.
تقریبا 14 کلومیټر باندې پروتي شیرات له بوبلی علاقہ باندې مده خیلر تیا با خیلو بوبلی کوم او چوټا میرلی دغه علاقہ میرلی سسانتر دی میرلی اسپاتار او هغه سہولیات نشته چې موږ په بیمار هغه ته ویری او ته موږ سره سہولیات ورکو ځای موږ د باندې د پښاور نه پر بات شي دلته موږ سره د انټرنټ د تکلیف سره موږ له کانال انټری او چې سبوت موږ باندې ته وځي.
د سیمې یو مشر شاکر لاوای یو لاس میاشتې کیږي چې واپس تللی او وطن کارډونه یې هم اخستی خو اوس هم د تلو راتلو لپاره انټری کوي.
اوس موجوده د میز بجلی چې دو داغه نشتا کلا درې ورځې نه وی کلا پنځه نه وی یو لاس میاشته وسته چې میز دای انټری و نه دو بار بار میز درخواستینه مطالبه ملک په واسطه سره وکړلې خو میز پر یو چانه دار ولای میز انټری نه ختمې دي حالان کې میز پټول نه اول رغلی.
د شیرات له اوسیدونکو دغه مشکلاتو په اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل نو دوی وویل هڅه کړي چې خلکو ته د شکایتونو موقع ورنکړي او د غلطه چې څومره هم د انتظامی په وس کې وي د دوی مشکلاتو ختمولو او سهولتونو برابرولو کوشش وکوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان ته د عملیاتو نه وروسته واپس ستانه شوي خلک وخت په وخت د سهولتونو د نشوالي ګیله کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
ته یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمه بجې شوې دي. د بوروال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د مومند جنسي په دویزو کې چودنې د یو ځایي مشر ملک رحیم ګل په ګډون دوه تنه وژلې دي. د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې دا پېښه هغه مهال سوي چې د چهارشنبه په ورځ په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان وو او چودنه پرې وسوه. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پېښې ذمواري منلې ده. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوي برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی لابلې خوا تنظیم کړو. دا خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزي کړې ده. نوموړي ویلي چې د ډلو شای د دې برید پر پلان په میاشتو وخت تیر کړی وي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. افغان چارواکي وایي چین ورسره ژمنه کړې ده چې د شانګای سازمان بشپړ غړیتوب باور کوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ بیګا مشال رډیت ویل چین دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکړی کوم چې په دور ځنی سفر چین ته ورغلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته کوي. په دې کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع او وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ولسمشر اوباما ملګری وي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا سی ویرستا چې په منځني سمندرګي کې تیره اونۍ د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 500 پوری کډوال وژل شوي. د خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیسیار د هغو لسګونو کسانو له خولې کړې ده کوم چې یو تجارتي بیړۍ ژغورلې وو. دا بیړۍ د روانې میاشتې پر 14 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوی وه.
مهم خبرونه باورید اوریدونکو. سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانی خپل ادارې په کابل او مردان کې په ځان مرګي بریدونو باندې لیکلې او وایي په کابل کې هغه بل ورځ د خفیه ایجنسی په یو دفتر باندې برید شوی چې پکې په ګڼ شمېر مرګ جوبله شوی ده. او هم دغه رنګ د پاکستان په خار مردان کې هم په یو سرکاري دفتر کې د ډزو او د ځان مرګي برید پیښه رامنځته شوه. د ادارې په وینا چې په افغانستان کې طالبانو د نوو حملو په باقاعده توګه اعلان کړی او دغه شان په پاکستان کې هم د ترهګرۍ خلاف جنگ باوجود خودکش او بمی چودنې روانې دي، نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په ملک کې دامن راوستو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره مشترک اقدامات وکړي، ځکه چې دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثر دي او د ترقۍ په لار کې یې د نامنې د وجې خنډان پیدا کیږي. ادریا اخري کې وایي که په منطقه کې د امن لپاره د مذاکراتي عمل لار هوارول وي او که د طاقت استعمال کول وي، د دواړو عملونو د کامیابۍ لپاره به افغانستان او پاکستان له په ګډه سره اقدامات کول وي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختمه شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي عجبه خبره ده چې حکومت یو خوا د تعلیم د خورولو او ودې لپاره په قبایلي سیمو کې داخله مهم شروع کړی دی او بل پلو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجونه پیل کړي او تر د اسلام آباد ورسېدل. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت لګیا دی د اشتہارونو په ذریعه نارې وهي چې پڑھے گا فاٹا بڑھے گا فاٹا او وای چې فاٹا کې بزیات نزیات معشومان اسکول ته راولي. خود دې پترس کې حکومت د اسکول استادانو تخپل حقونه نه ورکوي چې لکبلې هغوی سړکونو ته راووتل او دې بهاله په دې قدم پورته کولو مجبور شوي وي چې د دوی سره شوي لوزونه پوره شوي نه وي. ادریې ځتوي که حکومت ګڼي چې د دې استادانو غوښتنې سم نه دي، نو بیا هم پکار دي چې لدې استادانو سره کینی او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هوار کړي، ځکه چې لدې سره د قبیلی سیمو د ماشومان ژوند تړلې دي. اداریا اخیره کې هله خای چې د خیبر پختونخوا گورنر به په قبیلی سیمو کې د تعلیم نظام ښه کولو سره سره د استادانو په مسلو باندې هم خصوصي توجه ورکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکانومست مجلې د پاکستان په سیاسي حکومت کې د هیواد د پوځ د عمل دخل او هم له امریکا خبریدونکي فورن پالیسی مجلې بیا په کابل کې د نهه ورځې د ځانمرګي برید په اړه باندې راپورونه خپره کړي دي. د دواړو راپورونو مهم ټکي هارون باشا وړاندې کوي.
د اکانومست مجلې لیکنه وایي د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف له ملک سره د غداري او د هغه هیواد د آئین ماتولو په تور په پاکستاني عدالتونو کې له تیرو درو کلونو راهیسې مقدمې وچلېدې او نوموړي ونشو کړی چې په دغه موده کې له هیواده د باندې ولاړ شي. خو حکومت اخر کار پر دې سلا شو چې مشرف ته د علاج لپاره بهر ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان د ولسی حکومت مشر نواز شریف چې د 1999 کال منتخب حکومت یې هم پرویز مشرف دی و پوځي کودتا په ترڅ کې چپ کړی و، نوموړی پرېښود چې بهر ته ولاړ شي. لیکنه کاږي د دغه پریکړې په نتیجه کې دا جوته شوه چې د پاکستان ولسی حکومت دې خبرې ته چمتو نه دی چې د هغه هیواد له طاقتور پوځ څخه اختیارات بیرته واخلي. له دې دا هم ثابتېږي چې نواز شریف او د هغه کابینه ګنی غواړي د حکومتي چارو د پرمخ وړلو په کار کې پوځ باید ملګری ورسره واوسي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف اکثره وخت په حکومتي او ولسی غونډو کې یو ځای لیدل کیږي، پر ځینو مهمو مسلو د دواړو مشرانو نظرونه ښایي یو رنګ ونه اوسي. لیکنه زیاتوي 13 میاشت په لاهور ښار کې له یو ځانمرګي برید وروسته پوځ په پنجاب صوبه کې هم چې د نواز شریف او د کورنۍ د اقتدار سرچینه ده امنیتي چارې په خپلو لاسو کې اخیستي. بلخوا امریکای فورن پالیسی مجلې په کابل کې د نهه ورځې ځانمرګي برید موضوع ته په کتنې را روان دوبه د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج اغسته. لیکنه وایي دغه برید چې له چاودیدونکو موادو د ډکړل شوي یوه ټرک په واسطه وشو، لسګونه کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کابل د نهه ورځې دغه برید له 2011 کال را په دې خوا په افغانستان کې له شویو بریدونو څخه تر ټولو خونړې هغه و. لیکنه وایي طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو حملو پیلولو د اعلان په ترڅ کې په راتلونکو شپو ورځو کې د ټول هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د حملې د افغانستان پر سیاسي نظام هم اغیز کوي او ښایي پرې بنګدي چې دغه هیواد په سیاسي توګه آرامه او پیاوړی شي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وار له مخه د هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې مشرانو یې له افغان ولس سره کړي دي. لیکنه زیاتوي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روانې میاشت پر 9 نیټه کابل ته پر دې مخه سفر وکړل چې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره د خپل حکومت د ملاتړ څرګندونه وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د نومبر په میاشت کې کیدونکو امریکایي صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو د نمائندګانو په سیالۍ کې ولاړو کاندیدانو د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن په نیویارک کې په لومړیو ټاکنو کې کامیابی حاصله کړې ده. دواړو کاندیدانو په خپل بریا خوشحالي ښودلې ده، ویلي دي چې دا ښکاري کامیابی ته نږدې دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. ملیحه میرزاده د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکایي ټي وي چینلونو اندازې ښایي چې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات پارټي هیلری کلینټن په نیویارک کې د هیواد راتلونکو صدارتي انتخاباتو لومړی ټاکنې یا پرایمریز کې کامیاب شوي دي. له دې سره دغه دواړه د انتخاباتو په ځغل کې یو قدم نور مخکې لاړل. دواړه کاندیدان چې هم له دغه ریاست دي د اپریل پر 19 ډېره په اسانۍ سره نیویارک کې کامیابی حاصل کړه. دواړه کاندیدان دا وخت لویو کامیابیانو ته ضرورت لري چې دا ډول د زیاتو استازو یا ډیلیګیټس په ترلاسه کولو سره په اوړي کې کېدونکي د خپلو ګوندونو په کنوینشن کې د هغوی رای حاصل کړي. له نیویارک نه پخوا هیلری کلینټن سینیټر هم پاتې شوې ده. تر دې کامیابۍ وروسته د هغې د ډیموکرات ګوند مقابل برنی سانډرز سبا د کلینټن پرتله د زیاتو استازو حمایت حاصلول تقریبا ناممکن وي. 28 کلنې هیلری کلینټن د مینهاتن په یو هوټل کې خپلو پلویانو ته د خبرو په وخت وویل چې د ډیموکرات ګوند لخوا نامزدګي یې کابو کور ته رسېدلې او خپله کامیابي ویني. بلخوا ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکن ګوند تقریبا د زیاترو 95 استازو حمایت ترلاسه کولو پس مطمئن ښکارېدو. په دغه ریاست کې دغه بریا 80% وه. نه شپېته کلن ټرمپ په مینهټن کې خپلو ملاتړو ته وویل هغه څه چې په ټي وی ویني داسې ښکاري چې د نامزدګۍ په منډه کې ډېر څه نه دي پاتې. نوموړي هم د خپلې کامیابۍ خبره وکړه. ټرمپ وویل د ریپبلیکن ګوند هغو مشرانو چې هڅه یې کوله په استازو حاصلولو کې دې کامیاب نه شي اوس له مشکل سره مخامخ دي. په دغو بوټونو کې بے قاعدگی تر سترګو شوه او په 4 میلیون ممکنه رای ورکوونکو کې تر 125,000 زیات ووټران غائب وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4500 1300 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د هیواد له بچا او د متحده عرب اماراتو له ولیعت سره کتلی دي. د راپورونو له مخه د ایران، بحرین، لیبیا او د داعش د غواخونو مسله د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وه. په دغه اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د غواښونو په ګډون پر یو شمیر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپین مڼۍ وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ په اړه د اماراتو له ولیعهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحده اماراتو له ولیعهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات خبره شوې دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر په ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 33 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 65,000 رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په وروستیو کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بی پوری خبرنګارانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز وایي په ټوله نړۍ کې د آزادو مطبوعاتو مسله ډېره ژوره او زورونکې ده. سازمان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په پاکستان کې د بیان ازادي یا د مطبوعاتو ازادي په کم حال کې ده. دا اورو د ګل ایاس پر راپور کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په یو نوی رپورټ کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې په تیر کال کې په آزادو مطبوعاتو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. په مختلفو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا په رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. په دې کې ترکیه، پولینډ، تاجکستان او مصر شامل دي. په 2018 کال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو فیرس په نامه د دغه سازمان په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ زیاتره هیوادونو کې دا مسله ډیره ژوره او زورونکې ده چې رسنۍ معلوماتو ته رسائی نه لري. سازمان وایي چې آزادې رسنۍ هم ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې کې مذهبي نظریې او په لویه کچه د پروپاګاندا د آزادو رسنۍ مخه نیسي. د بیپولي خبریالانو اداره په رپورټ کې دا هم وایي چې په ټوله نړۍ کې شتمن خلک رسنۍ اخلي او د حکومتونو د فشار لاندې کار کوي. سازمان د آزادو مطبوعاتو په فهرست کې فنلند، هالند، ناروې، ډنمارک او نیوزیلند په لومړیو هیوادونو کې اچولی دي. په دې فهرست کې تر ټولو لاندې چین، شام، ترکمنستان، شمالي کوریا او ایریټیریا هیوادونه دي. سازمان وایي چې په تاجکستان کې په 2015 کال کې ولسمشر امام علي رحمان د ترهګرۍ ضد ګامونو کې خپل مخالفان خاموشه کړي دي. همداراز په پولینډ کې نوي حکومت داسې قوانین نافذ کړي چې په ریاستي میډیا خپل کنټرول نور زیات کړي. په دې فهرست کې امریکا په 1 نمبر ده. سازمان وایي چې آزادو مطبوعاتو په فهرست کې روس 1252 نمبر مانی دي چې تیر کال په 1038 نمبر وو. د سازمان د شمیرو تر مخه د 2013 نه تر 2018 کال پورې د حکومتونو لخوا په رسنیو قطغنونه لګولو کې 14% اضافه شوې ده. په دې کې د حکومتونو لخوا په انټرنیټ بندیزونه او د رسنیو آلات تباه کول شامل دي. د دې ترڅنګ حکومتونه د میډیا کنټرول کولو لپاره مختلف قوانین هم نافذ کړي دي. د مثال په توګه د ولسمشر سپکاوی او یا ترهګرو سره مرسته شامل ده. سازمان وایي چې په دې حالاتو کې رسنیو په خپل ځان پابندۍ لګولې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، اوس راځو یو راپور ته. د ایکسپریس ټریبیون په یو اداره کې راغلی دی چې د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمت ادارې د زوال په لور روان دي او باید د دې د استعمال لپاره د فیډرل پبلک سرویس کمیشن په سپارښتنو عمل وشي. د دغې ادارې مهم ټکی په دې راپور کې. ایکسپریس ټریبیون په خپل اداره کې لیکي د هر یو مل د عامه خدماتو په ادارو کې باید داسې خلکو ته روزګار ورکړل شي کوم چې په دا هیواد کې تر ټولو ډیر بصلاحیت وي. باید دوی د سیاسي اړیکو نه بالاوي او د حکومت د نظام چلولو لپاره تر ټولو ښه مشورې او مرسته ورکول شي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمت ادارې د زوال په لور روان دي. د فیډرل پبلک سرویس کمیشن په یو تازه راپور کې لیکل شوی دي چې د سیول سرویس چارواکي د پېښوارانه صلاحیتونو د کمی سره سره د سیاسي مداخلت او اداري فساد ښکار دي. د 2014 کال لپاره د کمیشن راپور تیر ونه د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شوی دی. په دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې زړه ماتوونکې دي او دا سپارښتنه کړې ده چې باید دغه ستونزې هوارې شي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې په سیول سرویس کې زوال تر ډېر حده د هیواد د تعلیمي نظام سره تړاو لري. تر اوسه پورې ریاست د تعلیمي نظام په اصلاح او قوي کولو کې هغه عمره سرمایه کاری نه ده کړې څومره چې پکار ده. ادارې لیکي تر کلونو پورې د ولسی خدماتو ادارې د ستونزو ښکار دي او د منصوبه بندۍ د وزارت لخوا د دې اصلاح لپاره ځینې هڅې شوي هم دي. خو ولې دغه اصلاحات عملي کیږي؟ ځکه نه چې یو خو په خپل بیوروکراسي د دغه اصلاحاتو د عملي کولو په لاره کې یو لوی خنډ دی او بل سیاستدانان هم نه غواړي چې داسې نظام دی جوړ شي چرته چې بیا دوی مداخلت نشي کولای.
دا مشال ریډیو دا.
فرانس پریس خبری ایجنس د چین د دولتي رسنیو په حواله وایي چې چین او هند د بیړنیو پوځي رابطو لپاره د وی ټلیفوني شمیرې لرلو کار ته نږدې شوی. دا په داسې حال کې ده چې چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښه اړیکې لري او غواړي چې هغلته د بلیونو ډالر په اندازه ترقیاتي پروژې پر مخ یوسي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د هارون بچانو.
د چین دولتي خبري اداره سنها وایي د دغه هیواد دفاع وزیر چینګ وانګ کوان د ګل پر ورځ له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال د پوځي رابطو لپاره د یوه ټلیفوني نمبر لرلو له خبرې سره اتفاق وکړ. د نړۍ د دواړه ګڼ نفوسه هیوادونه په داسې حال کې چې د همالیا غرونو دواړه لخونو ته د ځینو سیمو پر ملکیت یو له بل سره شخړې لري، په آسیا کې د نفوذ لرلو لپاره هم د یو بل مقابلې ته راوتلي دي. چین او هند په 1922 کال کې د هند شمال ختیځ ریاست اروناچل پردیش د ځینو سیمو پر سر چې چین یې د جنوبی تیبت برخه بولی پر پوله جګړه هم کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ نارامي په 2014 کال کې هغه وخت زیاته شوه کله چې سلګونه چینایي ځواکونه د هند تر انتظام لاندې سیمې لداخ ته ننوتل. سنها خبر ادارې د ګل پروز د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار له کوله وویل چې حکومت غواړي له چین سره په ټولو سکتورونو کې دواړخیزه راکړه ورکړه او همکاري زیاته کړي. د هند خبر ادارې پریس ٹرسٹ آف انډیا بیا د نوموړي وزیر هغه خبر راغستې چې پکې د هند او چین ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو پر موضوع زور راوړی. د فرانس پریس اژانس لیکنه وایي هند د روانې میاشتې په پیل کې د چین پر هغه اقدام له غوسې ډک عکس العمل وښود چې په پاکستان کې د فعال وسلوالې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملولو د هند حکومت د هڅو مخالفت یې وکړ. د لیکنې تر مخه چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښه اړیکې لري او غواړي چې هغلته د بلیونونو ډالرو په اندازه ترقیاتي پروژې پر مخ یوسي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت د دې لپاره چې په هغه هیواد کې چین زیاتې پانګونې ته وهڅوي 13 جنوري میاشتې وویل چې د خپلې یوې شمالي برخې آئینی حیثیت لا پسې قوي کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کورم کې ځای خلک وایي چې د غلطا ډېرې سیمې د وسلوالو نه پکړې شوي دي او پوځي عملیات سرته رسېدلي دي. په یاد پدې کې یو د مرغان سیمه دا چرته چې د عملیاتو نه وروسته خلک خپل کورونو ته راغلي دي خو دغه خلک د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. په دغه اړه باندې طارق اورکزی نور حال راکړي.
متاثرینو په خبره حکومت ویلیو چې په واپسی به دوی ته د ترانسپورت 50,000 علاوه 1,00,000 روپۍ د بیا آبادکاری لپاره ورکوي خو تر اوسه دغه وعده نه دی عملي شوی. د مرغان سیمې یو مشر او متاثره کس نذیر خان مشال لډیو ته ویل دوه کال وړاندې دوی واپس شوي دي خو کورونه لا هم ړنګ پراته دي ځکه چې زیاتره خلک غریبان دي.
1,00,000 روپۍ گورنر صاحب په سینور کې موږ سره خپل وعده وکړله د کورم ایجنسی کوم علي شیرزي سره څنګه د نیم کوم یو په سوال 1,00,000 روپۍ ته درکوم یو میاشتې یو ته په 1,00,000 روپۍ وسپرې موږ د قوم ته نه دي میلو.
معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر 300 پورې کورونه داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. مرغان سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. سرکاري ریکارډ تر مخه پیتاوي الشرزو ته د واپس شو متاثره کورنیو شمېر شاوخوا 1,00,000 دی. د سیمې جانباشا مشال لډیو ته وایي
14,000 میلو شي د ګډرو 14,000 میلو شي د خدا 50,000 کومه سواده شي او د یو کستر دی میلو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وایي حکومت چې متاثرینو سره کمې وعده کړې دي هغه ټولې به پوره کړي. هغه
د څنګه چې کومه مخکې شوی دی هغه موږ دغه بار کې فند مو غوښته دی ان شاء الله چې راشي بالکل دوی هفته ورکوي. کوم علي شیرری او مسوزي موږ نیکست فیس کې وکړو نو هغه ته بالکل په ټیم پترو مو پیسې ورکوي.
اورکزو سره په پولا پالشرزو سیمه کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. په 2009 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د الشرزو سیمو خلکو خپل کورونه پریښي وو. طارق اورکزی مشال رادیو په خبر.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په خبر کې د بنظیر بوټو پوهنتون او عبدالولی خان پوهنتون په مرسته 2 ورځنۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې پوهانو د پښتنو په تاریخ شناخت او دیت پور پیښو ننګونو بحثونه وکړل. د غونډې په اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې.
دا پیښور بینظیر بټو ومن پونتون کې جوړه شوې دغه 2 ورځنۍ غونډه کې په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په تاریخ، کلتور او شناخت خبرې وشوې او دغه یو تجویز مخې ته راغلو چې د سیمې دانشور، لیکوال او پوهان دې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره خپل تګلاره او حل راوباسي. دا بینظیر ومن پونتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې دا پیښور په تاریخ او بیا دوراني دور یې د پی ایچ ڈی څېړنې کړې دي. مشال ریډیو ته وویل چې دا بد مرغه پښتون په ټوله نړۍ کې یو ترخګر او جنگیالی قوم ښودل شوی دی، خو دا تاریخ کتابونه ښایي چې پښتانه او افغانان همیشه نورو قومونو د خپل مقصد لپاره جنگولې او استعمال کړی دی.
او د پښتانه د خلکو په حیثیت ډېر داسې هاسپټیبل او ډېر داسې وایبرنت خلک دی، ویلینټ خلک دی. نو د دې چې کوم موږ یو انډیجنس پرسپیکټیو د خپل خلکو موږ راولو او سکالرلی چې کوم ریسرچز دي دای په بیس باندې وي، او هغه یو ون سایډډ کوم نریټیو روان دی، دا غي د پاره زموږ یو لوکل نریټیو چې هم د دې سره
دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علی په گندارا او بیا د پښتونخوا په تاریخ علمی او سیرنیز باز وکړو، او د دې خبرې ثابتولو کوشش یې وکړو چې گندارا په خپل وخت کې د علم او ادب، ثقافت او تجارت لوی مرکز پاتې شوی دی، او د دې خورې خلک د مدوراسي په دې سیمه آباد دي.
په دې خطه کې د ټولو نه زیات چې کوم اثر دی هغه د قبلې نه راغلی دی، لکه د ایران او سنټرل ایشیا نه او د یونانیانو پورې، او یا د سلک روټ باندې راغلی دی د چین د طرفه، چې کوم کې کوشان او ساسانیان او دا قسمه خلک او منګولین، نو دا چې کوم وخت په وخت راغلی دی هغه خلک دلته ستل شوي دي.
دا لندن کنگ کالج پروفیسر اناتول لیون چې پاکستان او افغانستان باندې یو کتاب هم لیکلی دی، په دې مهال اویل چې دا پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ دا ډیورنت کرښې د دوی په منځ کې فاصلې او تربګنۍ زیاتې کړې دي، او په کار ده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دا ډیورنت کرښه د ترخګرو دپاره سخت کړي، خو د پولې نه یو خوا او بل خوا پروت پښتنو دپاره د تجارت لارې اسانې کړي.
The border between Afghanistan and Pakistan has to be strengthened against the movement of militants and, of course, of heroin in both directions, in order that it can subsequently be relaxed so as to allow the free movement of people, of goods, of course, of culture between the two countries.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وویل چې د کابل او پیښور په منځ کې د حکمرانانو سره سره د خلکو په منځ کې فاصلې کمول پکار دي، او د دې خورې او خلکو ستونزو هوارولو لپاره ځایي لیکوال، پوهان او دانشوران پل یو حل وړاندې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
خالد خان پر مردو اردن کوم دغه سره زمونږ خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاهین په دې اجازه ورکې. د الله پامان.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پوکی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زد صبر دا لین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یک لبا کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار بل خدا یا قوارم
داستا پسن بشما
مونگا پیو بربانده کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے
پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو
دمینے تھگی
مم شرابو نسکرو
مم بجل دل تیڑو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دلی ونیانو پرنگ
یو زیبلو بے کھو
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بل لکھ یو ہار دمینے لکھ یو ہار دمینے